افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نن څخه په کابل کې پر موټر سایکلونو بندیز لګولی دی. په ننګرهار کې چارواکو نن وویل چې د کورونا وایرس له امله دوه کسان مړه شوي دي. او د جرمني پولیسو د داعش څلور مشکوک غړي چې په جرمني کې د امریکا پر تاسیساتو د حملو پلان جوړ کړی وو نیولي دي. را خبرونه واوري. د افغانستان د کورونی چارو وزارت لنن څخه په کابل شار کې پر موټر سایکلو بندیز لګولای دی. دا پریکړه په کابل کې د ترهګرو بریدونو، هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره شوې ده. د کورونی چارو وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر پرون ولیکل چې داسې تخریبي کارونه د موټر سایکلو په وسیله کیږي. ل دې عمله پریکړه وسو چې خلک په کابل کې پر موټر سایکلونو لسپریدو او تګ راتګ منع شي. په کابل کې یو شمېر رستورانتونو ته چې تر اوسه به یې له خلکو فرمایش اخیسته او د خلکو کورونو ته به یې ډوډۍ وروړه، ویل سوي چې کارکوونکي د دې کار لپاره پر موټر سایکل تګ راتګ نشي کولای. په ننګرهار کې چارواکو نن د کورونا وایرس له امله د دوو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو وګړی د کابل او بل د پکتیا وو، خو دواړه په ننګرهار کې اوسېدل. خوګیاڼي ویلي چې دواړو د کورونا په وایرس ترخته کېدو مخکې د شکر او زړه ناروغي درلوده. په ننګرهار کې تر اوسه د کورونا وایرس لس مثبتې پیښې ثبت شوې او څلور تنه له دې امله مړه شوي دي. په هرات کې هم د عامې روغتیا رئیس محمد رفیق شیرزی نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو اتیا کلن سړی د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی. په هرات کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 306 ته رسیدلې دي. د هرات والي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به سبا پر خلکو لګېدلی ګرځبندیز لا شدید شي. د سرپل والی وایي چې 40 میلیونه افغانۍ به د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د طبي وسایلو د اخیستلو لپاره ولګوي. عبدالقادر آشنا نن د ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت 40 میلیونه افغانۍ سرپل ته ورستولې دي.
20 میلیون افغانۍ
به ولایت سرپل. دا وایي موږ به د کورونا وایرس لپاره ضروري طبي مواد ورباندې واخلو. آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د طبي د درجې د معلومولو وسایل، افونی ضد مواد، ماسکونه او نور داسې ضروری مواد او یو لوی ټانکر به واخلي چې د ولسوالیو په مرکزونو کې دوا پاشي وکړي. د سرپل چارواکي وایي چې په ورستیو کې نږدې 2500 کډوال له ایران او پاکستان ورغلي او په دې ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 204 اتیا ښودل سوي دي. د جرمني پولیسو د داعش څلور مشکوک غړي چې په خټه د تاجکستان دی، په دې ګمان چې د امریکا پر پوځي تاسیساتو یې د حملې پلان درلود نیولې دي. څارنوالانو ویلي چې څلور مشکوک کسان نن د هغه هیواد په شمال کې له بیلابیلو سیمو نیول شول. څارنوالانو ویلي چې مشکوک کسان عزیز جان بی، فرهاد شا کاف، محمد علی جیم او سنت الله کاف نومیږي. د هغوی بشپړ نمونه نه دي په ډاګه شوي. داسې ګڼل سوي چې مشکوکو کسانو په ابتدا کې په تاجکستان کې د حملې پلان درلود، خو وروسته یې خپل هدف جرمني ته بدل کړ او غوښتل یې چې په جرمني کې د امریکا پر هوایی پوځي اډه او پر یوه وګړي چې د اسلام دښمن یې بلل حمله وکړي. د جرمني فدرالي څارنوالۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې مشکوکو کسانو د حملې لپاره مهمات او وسلې هم ترلاسه کړې وې. پر نیول شوو کسانو داسې ګمان کېږي چې په سوریه او افغانستان کې د داعش له لویو مشرانو سره په تماس کې وو. د ګرجستان په پلازمینه او دریو لویو ښارونو کې د نن سهار له 9 بجو د خلکو پر تګ راتګ بندیز شو. دا بندیز د لسو ورځو لپاره لګول شوی دی. د ګرجستان حکومت دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې په یوه ورځ کې د کورونا وایرس تر 10 زیاتې نوې مثبتې پیښې ثبت کړي. د دې هیواد صدر اعظم پرون وویل چې کابینې پریکړه کړې چې پلازمینه تبلیسی او درې نور لوی ښارونه بتومي، کوتایسي او روستاوي قرنطین شي. خلکو ته ویل شوی چې لدی شارونه وتلای یا ورننه وتلای نسی. په دې هیواد کې بیړنۍ حالت هم د مارچ په 28 نیټه اعلان شو، خو د ګرجستان صدر اعظم جورجی غخیرا ویلی چې شای د بیړنۍ حالت وخت د می میاشتې تر لسمې تمدید شي، خو دا پریکړه باید په پارلمان کې تایید شي. او د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن غونډه لري. په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ناټو د دفاع وزیران ویډیویي غونډه کوي. هغوی به د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. د ناټو تړون عمومي منشي ین ستولتنبرګ پرون د غونډې په اړه په ویډیویي خبرو کې وویل چې په اجنډا کې یې یوه اساسي مسله د کووید 19 له امله له راغلي بحران سره مبارزه ده.
فرشته جلال زوی وچ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده. او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د عام روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوو محدودیتونو ته جدي پام وکړي.
به شدت نگران هستیم، فریاد میزنم، خواهش میکنم، زاری میکنم در خانه هایتان بمانید، توصیه های وزارت صحت عامه را جدی بگیرید و وطن را نجات دهید.
په کندوز کې خلک د کورونا وایروس له امله بیا لګول شوو بندیزونو ته چندان پام نه ساتي.
پهلوانان کېږي، ودونه حساب کتاب دی، هیڅوک دا نه وایي چې دا مرض سخت دی، دا په ورو تشویش چا سره نشته دی.
د کابل د سروبي ولسوالۍ په اړه راپور لرو چې اوسیدونکي ادعا کوي د کورونا وایروس له امله شاوخوا 15 تنه مړه شوي دي.
فانا په سروبي ولسوالۍ کې دغه فاجعه رښتیا هم شته دی. موږ د 15 په شاوخوا کې خپل ځان دغه بدمرغه ویروس له امله له لاسه ورکړل.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان سره د مرستو د درولو امر کړی. دا سازمان تورن کړی چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغه څه چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
کلام د بشر د ژوندانه له پیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او افزارو څخه دی.
جون پشی بو کوم د قلم د پیدایخ په اړه خبرې کړي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 په صافه او وځي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې کورونا وایروس د چټکې خبرې دو سره سم د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان د عامه روغتیا وزیر او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ولسی جرګې غونډې ته استجوابي غونډې ته البته وربللی وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې کورونا وایروس مثبت پیښو شمیر هم نږدې 800 ته رسیدلی دی. د افغانستان د حکومت دواړه مشران د دې لپاره ولسي جرګې ته ورغوښتل شوي وو چې د کورونا وایروس په وړاندې د لګول په وړاندې د اقداماتو او دغه راز د دغه وایروس د مخنیوي لپاره د ځانګړو شوو پیسو په باب د ولسي جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی ورغلی وه، تعقیب کړی ده او نور حالې اوروي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف چې په هوایي پروازونو محدودیتونه وضع شوي، د دغې ادارې په عوایدو کې 6.9 میلیونه ډالر کموالی راغلی. د یادې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي له وړاندوینې سره سم به تر ټاکلې مودې پورې افغانستان ته 25 میلیونه ډالر زیان ورسیږي.
په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپراوي تاثیراتو ته په کتو هغه محاسبه چې موږ یې لرو د افغانستان هوایي سکتور ته چې د وړاندوینې وخت 6 میاشتې ښودل
شوی. په ډېرې بخنې سره په تېرې وطنې سره د افغانستان د ملکي هوایي چلند په اړه راپور چې وایي د کورونا وایروس د خپرېدو له عمله د دې ادارې په وایدو کې کمواله راغله د کورونا د وایروس په اړه. نن د افغانستان په ولسي جرګه کې د بحث په اړه راپور خپرېدو ته چمتو دی.
په هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره ولسي جرګې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر سلاکار وحید عمر د ولسي جرګې استجوابیا غونډې ته ور وغوښتل ترڅو ملت ته ځواب ورکړي. د ولسي جرګې غړي انتقاد کوي چې د کورونا وایروس لپاره ځانګړې شوې پیسې په ځای نه دي لګول شوې. د وکیلانو کمال ناصر اصولي او مولوي احمدي ترخیل وویل
پاراشوټ د ټیکې څخه سیاتامي وزارت لباس دی ډاکټرانو فرمایش ورکړی په ډیر لوړ قیمت باندې دا به ظلم وي.
تاسو باید یو بام دعا وونه کوي. کابل یو استه منایا شپخانه ده خو یو چې موږ نظر وسایل څو د پیوا پیشنهاد وکړ چې و وزیر صاحب خپل رئیس د شپخانی راته ویل دی یوستمې د موږ د نایې د سناتور ده.
د ولسي جرګې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د روغتیا وزیر د وکیلانو له انتقادونو وروسته وویل چې دوی له کمو امکاناتو سره هڅه کوي چې د دې ویروس د پراختیا مخنیوي وکړي. خو نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي، کنه نو په خبرې هیواد به له یو لوی کړکېچ سره مخ شي.
خواهش میکنم، زاري میکنم،
موږ ډیر اندېښمن یو. په خلکو غږ کوم، هیله کوم، عذر کوم چې خپل کور مو کې کېم. د امیر روغتیا وزارت سپارښتنه ته وګونئ او هیواد مو وژغورئ،
وطن رو نجات دید.
د ولسمشر سلاکار او د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي د کمیټې مشر وحید عمر د ولسي جرګې په غونډه کې د وکیلانو د انتقادونو په ځواب کې وویل تر اوسه له کورونا سره د مبارزې لپاره 1.8 میلیارد افغانۍ ولایتونو ته لیږل شوي او همدارنګه نږدې 1.2 میلیارد افغانۍ د عامې روغتیا وزارت له لوري لګول شوي دي.
تا امروز
نام روغتیا وزارت لوري نږدې 1.2 میلیارد افغانۍ لګول شوې او سبا د کابینې غونډه د یو طرحه جوړوي چې د بودیجې منابع تعدیل شي. تاسو به دا تصویب وي او لزمونه میلیارد افغانۍ په دې لار کې به لګول کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 28 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کورونا اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغو پیښو له ډلې 1 په پلازمینه کابل، 2 په هرات، 3 په کندهار، 3 په غزنی، 2 په میدان وردګو، 2 په کونړ، 2 په ننګرهار، 2 په نیمروز، 1 په فاریاب، 1 په ورزګان او 1 هم په بغلان ولایت کې ثبت شوی. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1.4 ته پورته شو. د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په اکثرو ښارونو کې ګرځبندیز لګیدلی او یو شمیر ښارونو کې نوې دغه ګام پلی کیږي. له دې ډلې نن په کندهار ښار کې هم د خلکو په ګرځېدو کلک بندیز ولګید.
و مردل چه ده افغانستان د عمر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر سلاکار وحید عمر چه ده کرونا وایروس په وړاندې د عامه پوهاوي د کمیټې مشر دی هم د ولسی جرګې غونډې ته اوربلل شوی چې د کرونا وایروس د مخنیوي په اړه د حکومت د اجراءاتو په باب د دې جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د کرونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ مخ په خپرېدو ده. د مثبتو پیښو شمیر هم نږدې 800 ته رسېدلی. تر اوسه پورې 1.4 اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کابل سروبي ولسوالۍ هم یوه هغه سیمه ده چې ویل کیږي د کرونا وایروس پکې ډیر خپور شوی دی. د ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي دا کوي چې د کرونا وایروس له امله تر اوسه پورې په دې ولسوالۍ کې 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. خو د دې ولسوالۍ روغتیایي چارواکي بیا دغه ادعا ردوي. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل پرې راپورټ لري.
د کابل سروبي ولسوالۍ هغه سیمه چې د اوسیدونکو په خبره یې کرونا وایروس پکې خپور شوی او خلک د مرګ تر پولې رسولي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیایي چارواکو شکایت کوي چې ګوندې لازمه پاملرنه یې ورته نه ده کړې. په سروبي ولسوالۍ کې له کرونا وایروس د ژغورنې ډلې د رهبرۍ غړی ایمال صافی
صفانه په سروبي ولسوالۍ کې دغه فاجعه رښتیا هم شته دی. موږ د 15 په شاوخوا کې خپل اجزان د دغه بدمرغه ویروس له امله له لاسه ورکړل. د دغو افرادو سن له 50 کلونو نه پورته وو، کم شمیر پکې ځوانان هم ول.
د په خبره چارواکو ژمنه کړې وه چې په ورځني ډول بلدي ولسوالۍ څخه په کرونا وایروس د مشکوکو 100 کسانو سیمپلونه ښار ته استوي. د دې وایروس د لا خپرېدو ویرې مسؤلین اړ کړي چې د کرونا وایروس په اړه د جوماتونو له ممبر او په ټولنیزو رسنیو کې د پیغامونو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بشیر احمد د ډاکټر عبدالملک زوی دی. هغه کس چې پلار یې په کورونا وایروس اخته شوی و. دی خوښ دی چې پلار یې بیرته روغ شوی، خو وایي د څو کسانو د مړینې شاهد و چې ګواکې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله یې سا ورکړې ده. د ده په خبره مړو شویو کسانو د کورونا وایروس نښې درلودې، خو معاینې یې نه وې شوې. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد ولسي جرګې ته وویل سروبي ولسوالۍ ته یې روغتیایي ډلې استولې چې وضعیت له نږدې وڅاري او دوا پاشي وکړي. دی وایي نن مو سروبي ولسوالۍ ته یو روغتیایي ټیم واستوه تر څو وضعیت له نږدې وګوري او که چیرته چې اړتیا وه دوا پاشي وشي. د مشکوکو کسانو سیمپلونه واخلي او روغتون هم له نږدې وګوري. وضعیت به بدلون مومي، خو هومره هم نه ده څرنګه چې ویل کېږي. بلخوا بیا د سروبي ولسوالۍ روغتیایي چارواکي شوې داوي ردوي او وایي هلته څلور د مړینې او په کورونا وایروس د اخته کسانو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د سروبي ولسوالۍ روغتون د نرسنګ مدیر مطیع الله الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا 15 پیښې تایید شوې نه دي، خو د کورونا نښې نښانې یې درلودې. دوی یا په لارو یا هم په کورونو کې مړه شوي دي. دوه کسانو مثبتې پیښې ثبت شوي چې روغتیایي کارکوونکي هم پکې شامل دي او څلور کسان مړه شوي دي. د ته په خبره کوم روغتیایي کارکوونکي چې په دې ولسوالۍ کې په کورونا وایروس اخته شوي دي قرنطین دي. د سروبي ولسوال ګوهر خان بابري هم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روغتیا وزارت خپل روغتیایي ټیم ور استولی چې حالت له نږدې وڅاري. په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د کورونا وایروس لا خپرېدل ورسره بلې زیاتېږي او خلک له امله سخت اندېښمن دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله حکومت د دغه وایروس د مخنیوي په خاطر د هر ډول غونډو په ترسره کولو بندیز لګولی، خو اکثرا لیدل کېږي چې خلک د دغه بندیز د عملي کولو چندان پام نه ساتي. په جوماتونو کې د جمعې لمونځونه اوس هم ترسره کېږي. په ډېرو سیمو کې د خلکو د راټولېدو غونډې جوړېږي او خلک د خوښۍ په مراسمو کې ګډون کوي. له کندوز د ازادي راډیو خبري علي اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز ولایت وستونکو وایي چې لا هم په دغه ولایت کې د ودونو د سربندۍ او داسې نور محفلونه ترسره کیږي او دغه شان د پهلوانۍ او زلوبي او د سپوی جنگولو لوبي هم ترسره کیږي او ګډون او ننداري ته هم ګڼ شمیر خلک راټولېږي. دوی وایي په دغه شان وضعیت کې له کورونا وایروس سره مبارزه ستونزمن کار دی. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي سردار رازمل په دې اړه وویل
پهلوانان کېږي، ودونه یو حساب کتاب دی. هیڅوک دا نه وایي چې دا مرض سخت دی، دا به ورو تشویش چا سره نشته دی. سګ جنګیانې کوي، بسکشیان لځي خلک. د ټول زموږ دا غوښتنه ده چې په کور کې کینئ، په قلار ورو دا ډېر خطرناک مرض دی. د حکومت بار بار همدا وایي چې باید خلک په کورونو کې کینئ، خو د حکومت خبره څوک نه مني.
دوی زیاتوي چې دغه ډول پروګرامونه ترسره کول په اسانۍ سره د کورونا وایروس خپرېدو ته لاره هاورولای شي. د نوموړي ولایت وسیدونکي عبدالغفور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندز کې خلک د روغتیایي کارکوونکو لارښوون ته غوږ نه نیسي. دغلته وزلوبي روانې دي، غیږي شته دي او همداسې ودونه ترسره کیږي. نورې میلې په کندز کې ترسره کیږي. که چېرته حالت په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي نو کېدای شي چې کندز کې کورونا پراختیا ومومي.
بلخوا د کندز د حج اوقاف ادارې رئیس مولوي عبدالظاهر رشاد بیا وایي د دې ولایت ټولو دیني عالمانو ته سپارښتنه کړې چې د غونډو تر سره کولو ډډه وکړي، خو ځینې عالمان د دوی لغښتونو سرغړونه کوي.
علما را جمع کړیم، برشمن غوښتیم و نه میږه پاره ما غوښتیم چې باید شما تجمعات نکنین.
موږ د ټولو جماعتونو له امامانو سره غونډه درلوده. ورته مو وویل چې د هر ډول غونډو له ترسره کولو ډډه وکړي، خو ځینې عالمان زموږ خبرې نه مني او خپل کار کوي. هم د تیر ونی په امام صاحب ولسوالۍ کې دوه د سربندۍ غونډې ترسره شوې او په کندز ښار کې هم ترسره شوې. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وایي هر ورځ د دوی روغتیایي کارکوونکي د کورونا وایروس په اړه په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته پوهاوی ورکوي، خو خلک د دوی لارښوونو ته پاملرنه نه کوي.
د تمام دنیا حالت اضطراری او امروز د کندوز فرزن ما تجمعات او محافل او
په ټوله نړۍ کې اضطراری حالت دی او که چیرې په کندوز کې موږ د ودونو محفلونه د سربندۍ محفلونه ولرو او د خلکو د راټولېدو سبب شي نو زموږ مبارزه له خنډ سره مخ کوي او له خلکو غواړو چې زموږ لارښوونو ته توجه وکړي تر څو د کورونا وایروس له لا خپرېدو مخنیوی وشي. د کندز یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې په دغه ولایت کې د هر ډول غونډو او محفلونو د ترسره کولو په اړه اندېښنې څرګندوي چې تر اوسه پورې په کندز کې د کورونا وایروس درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د روغتیا له نړیوال سازمان سره د مرستو د درولو امر وکړ او د ملګرو ملتونو د دې مربوط سازمان د کارونو د ارزولو امر یې کړی دی. ډونالډ ترامپ دا امر پرون په داسې ورځ ورکړ چې تر بلې هرې ورځې په متحدو ایالتونو کې د 40 ساعتونو په ترڅ کې کورونا وایروس د ډیرو کسانو ژوند واخیست. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي چې اوس د مرستو د بندیدو وخت نه دی، اوس د همغږۍ او ګډ کار وخت دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر وایي چې خپلې ادارې ته لارښوونه کړې ده چې متحده ایالتونه د هغه پیسې چې نړیوال روغتیایي سازمان ته ورکوي ودروي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اساسي کار کې پاتې راغلی دی، نو باید حساب ورسره وشي.
funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess
نن زه خپل ادارې ته لارښوونه کوم چې هغه پیسې ودروي چې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکړو او د کورونا وایروس خپرېدو په برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د نقش او یو مخناسه مدیریت ارزونه روانه ده. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې له دوه تر دریو میاشتو پورې د WHO د ارزونې لپاره پکار دي. جمهور رئیس ټرمپ د ملګرو ملتونو مربوط دغه سازمان تورن کړ چې هغه حقیقت بیان نه کړ چې د کورونا وایروس خپرېدو په مرکز ووهان کې وو. د امریکا ولسمشر په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د چین په پلوي توپ تورن کړ. د امریکا جمهور رئیس وویل د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس په برخه کې ناسم معلومات خپره کړي دي او له چین څخه یې متحد ایالتونو ته د امریکایي مسافرو له تګ سره د کورونا د خپرېدو په پیل کې مخالفت کړی وو. یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر پر حقو کسانو چې له چین څخه متحد ایالتونو ته ځي د یو لړ محدودیتونو د لګولو اعلان کړی وو، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره پر حقو سفرونو چې پر سوداګرۍ او نړیوالو مسافرونو اغیز کوي بندیزونه ګټه نه کوي. د امریکا ولسمشر په ورته وخت کې پر ملګرو ملتونو وکړه وکړه او ویل چې ملګرو ملتونو د کورونا وایروس په برخه کې د چین د ناسمو اطلاعاتو ستاینه کړې او احتمال له دې سره دا وایروس په نړۍ کې په پراخه کچه خپور شو. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل چې اوس د دې وخت نه دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان منابع یا د بل هر بشري سازمان امکانات ورکم کړو چې له کورونا وایروس سره په مبارزه بوختي. انتونیو ګوتیرش وویل چې اوس د نړیوالې ټولنې د یووالي وخت دی چې په ګډه په همغږي کار وکړي چې د دې وژونکي او اخیستونکي وایروس مخه ونیول شي او د دې د ناوړه پایلو مخنیوي وشي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم ګبریسوس مخکې د دې سازمان دفاع کړې وه او هیله یې څرګنده کړې وه چې نړیوال دغه مؤسسه تمویل کړي. د امریکا د هیل ورځپاڼې په استناد واشنگتن د راتلونکي میلادي کال لپاره د روغتیا نړیوال سازمان ته د 850 میلیونه ډالرو د ورکړې ژمنه کړې وه، خو تیر کال دا بودیجه 122 میلیونه ډالر وه. جانس هاپکنز پوهنتون پرون په یوه ورځ د امریکا په متحد ایالتونو کې تر بلې هرې ورځې د کووید 19 ناروغۍ د ډیرو قربانیانو خبر ورکړ. د اپریل په 14مه په 24 ساعتونو کې په متحد ایالتونو کې کورونا وایروس د 2228 انسانانو ژوند واخیست او په دغه هیواد کې اوس په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 6 لکه اوښتی دی. د تلفاتو شمیر هم تر نورو ټولو هیوادونو لوړ دی، څه باندې 15,200 ته رسیدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د پیسو نړیوال صندوق IMF اټکل کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله به سږ کال د نړۍ اقتصاد تر ټولو بد ګزار وویني. د دې صندوق د اټکل له مخې به دا ګزار د 2000 میلادي کال تر اقتصادي بحران سخت وي. د پیسو نړیوال صندوق د غرض وایي د نړۍ اقتصادي وده به د پام وړ کمه شي او د دې اغیز به په راتلونکو کلونو کې هم احساس شي. اسمه څروانې تفصیل اوروي.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF اټکل کړی چې د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله به سږ کال د نړۍ اقتصادي وده په سلو کې نږدې 3% ټیټه شي. د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله په نړۍ کې ډیر کاروبارونه او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د پیسو د نړیوال صندوق د اټکل له مخې په روان کال کې د اقتصادي ودې ټکرۍ توپ په 1930 کلونو کې د ستر اقتصادي رکود له وخته تر دې دمه ساری نه لري. د نړۍ ستر اقتصادي رکود سبب شو چې په 1930 لسیزه کې د نړۍ ناخالص تولید په سلو کې لس کم شي. په روان 2000 میلادي کال کې د نړۍ د اقتصادي لرلید راپور چې د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ نړیوال بانک خپور کړ، په راتلونکي 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده کمه اټکل کړې، خو ویلي دي چې د کورونا وایرس لا زیاته خپرېده په راتلونکي کال کې د اقتصادي وضعیت د لا خرابېدا سبب کېدای شي. د پیسو د نړیوال صندوق د اقتصادي او مالي چارو یوې متخصصې گیتا ګوپینات په یو ویډیوي خبري کانفرنس کې وویل په 2021 کې به د نړۍ اقتصادي وده لږ شي، ځکه چې اقتصادي فعالیتونه تر هغه کچې لږ دي چې د کورونا وایرس تر خپرېدو مخکې د 2021 لپاره اټکل شوی. اغلی ګوپینات همداراز وویل حتی که حالت تر ټولو ایډیال هم وي، ممکن د نړۍ اقتصاد په راتلونکو دوو کلونو کې د تولیداتو د کمېدا له کبله ټول ټال 9 تریلیون ډالر وبایلي، چې دا د جرمني او جاپان تر ټولو کورني ناخالص تولید زیات دی. دا په داسې حال کې دی چې جاپان او جرمني د نړۍ دریم او څلورم ستر اقتصادي قدرتونه ګڼل کیږي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د روان کال په دوهمو درو میاشتو یعنی په اپریل، می او جون کې به په اکثرو هیوادونو کې د کورونا وایرس خپرېدا اوج ته ورسیږي، خو په ورپسې درو میاشتو کې به مخ په ځوړ شي. د پیسو د نړیوال صندوق پر اساس که د کورونا وایرس د خپرېدا شدت د کال په دریمو درو میاشتو یعنی په جولای، اگست او سپتمبر کې هم دوام وکړي، د دیوالیه توب او بیروزګاری د ډېرېدو له کبله باید تمه ولرو چې د نړۍ اقتصاد تر اټکل په سلو کې 3 نور هم نزول کوي. همداراز به د کورونا وایرس خپرېدا په 2021 کې د ګڼو اقتصادي فعالیتونو د درېدو سبب شي او له کبله به ممکن د نړۍ ناخالص تولید د 5 او 8% ترمنځ کم شي.
دغه راز په سعودي عربستان کې نن د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو د مالي وزیران او د مرکزي بانکونو رئیسان په غونډه کې د کورونا وایرس له امله د رامنځته شوو احتمالي اقتصادي ستونزو د مخنیوي پر لارو چارو بحث کوي. تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې وورو.
د جیشل یا د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادو د مالي وزیران او د مرکزي بانکونو رئیسان د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې نن غونډه کوي. په دې غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې څرنګه د کورونا وایرس د خپرېدو له امله نړۍ ته د متوجه اقتصادي ګواښونو مخه نیول کېدای شي. د پیسو نړیوال صندوق پرون یو راپور خپور کړ چې پکې د نړۍ اقتصاد ته د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله له اقتصادي پلوه لګېدل یو بندیزونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د دې راپور له مخې به شتمن هیوادونه ډېر وځپل شي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وړاندوینه کوي چې د نړۍ اقتصاد به روان کال منفي 3.1% کې وي او راتلونکی کال به مثبت 5.2% ته ورسی شي. په نړۍ کې د کورونا وایرس تر خپرېدو مخکې IMF پیشګویي کړې وه چې روان کال به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده کوي. د جیشل د مالی وزیرانو او د مرکزی بانکونو د رئیسانو غونډه عادتا د اپریل په میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک د پسرلنیو غونډو ترڅنګ جوړی شي. سعودي عربستان وایي چې نننۍ غونډه بیړنیو شرایطو ته په پام سره جوړه شوې ده او په دې کې به پر هغو ګواښونو خبرې وشي چې د کورونا وایرس له امله د نړۍ اقتصاد ته متوجه دي. همدارس به د کورونا اخیستونکو او وژونکو ناروغۍ د اوږدمهاله اقتصادي ناوړه اغیزو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي. د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادو د مالی وزیرانو او د بانکونو رئیسانو شاوخوا 2 اونۍ مخکې هم غونډه کړې وه او په تیرې غونډه کې یې موافقه کړې وه چې د کورونا وایرس له امله به له رامنځته شویو اقتصادي ستونزو سره د مبارزې لپاره د لارې نقشه جوړوي. د کورونا پر وایرس اوس په نړۍ کې تر 2 میلیونه ډېر کسان اخته شوي دي او COVID-19 ناروغۍ تر دې دمه تر 1,00,000 د ډېرو انسانانو ژوند اخیستی دی. د پیسو د نړیوال صندوق د سیشن پی د ورځې د راپور له مخې د دغې اخیستونکو او وژونکو ناروغۍ اقتصادي اغیز به په شتمنو هیوادو کې چې هر یو لوی اقتصاد لري زیات وي. د دې راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، ایټالیا او اسپانیا اقتصاد به روان کال له اټکلونو سره سم منفي وي او د کرونا ویروس اصلي ټاټوبی چین به چې د اقتصاد یې له څو لسیزو راهیسې وده خورا لوړه وه روان کال به یوازې 1.2% وي. خو اندېښنې دې ته زیاتې دي چې دا معلومه نه ده چې د کرونا ویروس لمن به کله له نړۍ ټولې شي تر څو دقیقه اقتصادي پیشګویي وشي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس به بیا هم فرشته جلال زی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي. بخنه سره چې د خبرونو سرخطونو کیفیت سم نه دی سم نه اوریدل کیږي، یو څه تخنیکی ستونزې لرو. د کرونا وایروس د خبرېدو سره د ازادي رادیو د راپورونو په خبرېدو کې د البته په کیفیت کې یو څه تغییر راغلی دی. بخنه غواړو لدی عمله کرونا وایروس پر ډیرو عمراتو یا پر ډیرو چارو بد اغیز کړی دی. د لکه څنګه چې مو ویل د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیز برخې پروګرامونه لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې د پاکستان کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو موضوع راخلو. په یوه تازه راپور کې څرګنده شوې چې د پاکستان په مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری زیات شوی. په دې تحقیق راپور کې ویل شوي چې د ماشومانو کورنۍ عموما د شرم له کبله دا ډول پیښې پټوي، خو له دې سره سره لسګونه پیښې افشا شوي دي. نور تفصیل به عصمت سروان راواوروي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحقیقي راپور کې ادعا شوې ده چې د پاکستان په دینی مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری عام دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور کړ، پولیسو ته د لسکونو شکایتونو او همدارس له چارواکو، ډاکټرانو، له هغو ماشومانو سره چې جنسي تیری پرې شوی او د هغوی خپلوانو سره د مرکو پر اساس ترتیب کړی دی. د پاکستان په مدرسو کې عموما د غهیوا تر ټولو د بیوزلو کورنۍ او ماشومان زده کړه کوي. د خیبر پښتونخوا د کوهستان د ویلری پرتې سیمې یو ماشوم یاوس چې اتکلن دی کیسه کوي چې په مدرسه کې ملاتړنګ تر لاسونی وو او په مقرر ډول پرې جنسي تیری وکړ، تر دې چې ولوید ناروغ شو او ملا روختون ته بیو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا کیسه نه یوازې ماشوم وکړه، بلکې د هغه خپلوانو او یو ډاکټر هم وکړه. په روغتون کې د ډاکټر فیصل منان سالرزی له لوري معاینه وشو چې پر دغه ماشوم په خورا بې رحمۍ تیری شوی دی، ملا نیول شوی دی. یو لس کلنه مصباح د جنسي تیری یو بل قرباني ده. دا چې د پنجاب ایالت اوسیدونکی ده، د هغه ملا له لوري پرې جنسي تیری شوی چې په جمعات کې دیني زده کړې ورکولې. هغه وویل یو ناڅاپه ملا ونیولم او خونې ته یې ننایستم، ما چیغې وهلې. د پولیسو د تانې مرستیال صدیق بلوچ وویل چې د قربانی شویو ماشومانو کورنۍ عموما د شرم د ور اوښتو له بیرې پیشې پټوي. په پاکستان کې تر 2000 ډیرې راجستر شوې مدرسې شته چې تر 2 میلیونه ډیر ماشومان پکې دیني زده کړې کوي، خو تر دې ډیرې نورې ناراجستر شوې مدرسې هم فعال دي. دا مدرسې په غریبو سیمو کې لري چې ډېرې کورنۍ په دې تمه چې ماشومان ته وړیا ډوډۍ او ځای ورکول کېږي هغوی مدرسې ته لېږي. په پاکستان کې د مدرسو د ادارې لپاره نه د ملایانو کومه اداره شته او نه حکومتي چارواکي ورته ګمارل شوي چې د ملایانو له لوري د جنسي تیریو د تورونو په اړه څېړنه وکړي یا یې په وړاندې اقدام وکړي. د صدر اعظم عمران خان حکومت ژمنه کړې چې د مدرسو تعلیمي نصاب به مدرن کړي، خدا ډول شمنې په خوانی حکومتونو هم کړی وي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ته راغلاس وایو که په پیل کې راته ووایئ چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنې څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دې نه چې